خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. د خپرونه نن زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو یو جګپوړي چارواکي وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې که سوله نه کوي نو مرګ ته دې تیار شي. د ازادۍ رادیو مجلې په 19 پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له هغې شاعرې سره خبرې اترې واورئ چې دوه ځلې د رڼا ادبي جایزه ګټلې له عابدې سپوږمۍ سره.
په رڼا کلنۍ مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ، چې شعر هم هغه شعر و چې ستا دا ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې، دغه بدرنګه زندگی او زما وچې شونډې، د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي، ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې.
قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی: په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره په کتنه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په ګډون پر مهمو موضوعاتو خبرې کړې. وسلوالو مخالفینو پرون د فراه ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر امنیتي پوستو هممهاله حملې وکړې، او روسیې او ترکیې پر امریکا انتقاد کړی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د سرحدي امنیتي ځواک په جوړولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه: په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالې الیس ویل سره پرون وکتل. ښاغلی زاخیلوال پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دی چې له دې امریکایي چارواکو سره یې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او د افغان کډوالو په ګډون پر یو شمیر مهمو موضوعاتو بحث وکړ، خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. میرمن ویلز پرون اسلام آباد ته ورسېده او د پاکستان د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر تهمینې جنجوا سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري د اهمیت ور وبلله. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د فراه امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په بیلابیلو سیمو کې پر څلورو امنیتي پوستو هممهاله حملې وشوې. د فراه د امنیت قومندانۍ د امنیت امر ګلبهار مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په ریګي او پشترود ولسوالیو کې له دوو پوستو څخه تکتیکي پشاتک کړی. هغه زیاته کړه چې په دې نښتو کې له لسو ډیر وسلوال مخالفین وژل شوي.
همزمان دشمن د شورای نمبر یک بالای
دښمن هممهاله په نمبر 1 لوی لاره کې د دوهم ټولی پر پوستو حمله وکړي. په دې ترڅ کې د هغو تر 200 ډیر کسان وژل شول او 15 نورې ټپیان دي. په همدې حال کې د ازادۍ رادیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې په دې نښتو کې وطن افغان امنیتي سرتیري وژل شوي، خو ښاغلی مجاهد په اړه جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې راکټي برید ځاني او مالی تاوانونه نه دي اړولي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا رات کړه چې ګنې دوه راکټونه پر کابل ویشتل شوي وي. دوه حملې نه وي، یو راکټ د لسمې حوزې اړوند وزیر اکبر خان په 14 سړک کې لګیدلی، له نیکه مرغه تلفات نه لري. دا توغندای د یوې مخابراتي شبکې ترڅنګ لګیدلی خو زیان نه دی اړولی. له اوسه معلومه نه ده چې دا توغندای له کوم لوري ویشتل شوی دی، او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ: پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د یو کمین په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دا برید پرون په تربت ښار کې شوی. دغه ښار د بلوچستان د مرکز کوټې په جنوب کې پروت دی. د یو سیمه ییز چارواکي په حواله ویل شوي چې یاغیانو د امنیتي ځواکونو پر کاروان ډزې وکړې. په دې برید کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو موټر سوځېدلی او 15 کسان وژل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکز کې په دو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان سات مان ویلي چې برید کوونکو پرون سهار د پلازمینې یوه څلور لاره په نښې کړه. دا یوه ګڼه ګوڼه سوداګریزه سیمه ده چې ډیری خلک له سهار وختي د ورځني کار د موندلو لپاره هلته راټولیږي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې ورته بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا ترسره شوي دي. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي چې حیدر العبادي له دې چاودنو وروسته له پوځي او استخباراتي چارواکو سره ولیدل او یې غوښتل چې د داعش خوندي مرکزونه باید له منځه یوړل شي. وروستی خبر، روسیې او ترکیې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ ملیشو د 1.5 کسیز سرحدي امنیتي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل متحد ایالات اوس پوه شوه چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو تروریستي ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه چې اوس د دوی مسؤلیت چې د دې ځواک تر رامنځته کېدو نه مخکې له منځه یوړل شي. د سوریې حکومت د دې سرحدي ځواک جوړېدل د خپل هیواد پر ملي حاکمیت ښکاره برید او د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. روسیه هم د سوریې د ولسمشر چې د روسیه هم چې د سوریې د ولسمشر کلک ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې دا کار به د ترکیې او عراق پولو ته نږدې د یوې لویې برخې د بیلیدو سبب شي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 1.5 کسیز سرحدي امنیتي ځواک جوړ کړي. له ازادۍ راډیو څخه قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو دا شیبه خبری برخه وړاندې کیږي. د هلمند جګپوړي امنیتي چارواکي وایي وسلوال مخالفین دوه لارې لري، یا به سوله انتخابوي او یا به تسلیمیږي. د 215 میوند قلوردو قمندان ولی محمد احمدزی تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو لپاره دریمه لار نشته، یعنی یا به سوله کوي او یا به وژل کیږي. له دې مخکې د افغانستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هلمند ولایت ته د سفر په ترڅ کې ویلي و چې تر اوسه له د وسلوالو طالبانو لپاره د روغې جوړې فرصت شته. د راپور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان امنیتي چارواکو او د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د هلمند وسلوالو مخالفینو ته یو ګډ پیغام ورکړی چې که د سولې لار غوره نه کړي وبه وژل سي. د 215 میوند قلوردو قمندان ولی محمد احمد سی په هلمند کې له جان نیکلسن سره تر لیدو وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا وروستي فرصتونه دي چې وسلوال مخالفین استفاده ترې وکړي او له سولې سره یو ځای سي.
او د سولې د دغه پروسې څخه باید استفاده وکړي. دا د دې لپاره یو ډېر مهم چانس دی. او که دوی دا ونه کړي نو تاسو ترې څه معلومه ده چې کوم پولي عملیاتونه چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او د عرب په کامله حمایه باندې پلان کېږي هغه څه د دې کاملا خاتمه یې دوی د منځه وکړي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ هلمند ته د سفر پر مهال د دولت مخالفینو ته ورته پیغام ورکړی و. جنرال نیکلسن د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د شورا پوځي اډې د مشرتابه د بدلون په مراسمو کې وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره روغ جوړه ونه کړي وبه وژل سي. په دې مراسمو کې په شوراب اډه کې چې 300 امریکایي پوځیان فعالیت لري، دوره‌ای ماموریت تر 9 میاشتو وروسته د ناټو له یو قمندان څخه بل قمندان ته سپارل کیږي. جنرال نیکلسن په دې مراسمو کې ویل امریکایي ځواکونه او ناټو به تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې یاغیان په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. نوموړي د افغان ځواکونو تر څنګ درېدو او د هغو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان دغه راز وویل چې دا مهال د هلمند هیڅ ځای د یاغیانو لپاره خوندي نه دی. د 215 میوند قلوردو قمندان ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د پراخو عملیاتو د پیل لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه له جنرال نیکلسن څخه یې په همدې اړه ژمنه اخیستې ده.
کاملاً در حال امنیتی در کل ملاقاتی من کم پتنجایی نوی کم به مخادرات کمپانی بعضی دی نور مهم ده او دی مهم افراد ده دی دخواد تکا مکمل خلافتی و ده منزه برسی.
شغلی احمدزی دا هم ویل چې افغان ځواکونه تیر کال په هلمند کې ښه وځلېدل او وتوانېدل د ناوې ولسوالۍ بېرته له مخالفینو ونیسي. د شغلی احمدزی په وینا اوس مهال د هلمند ټولې تدارکاتي لارې د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دي. طالبان د هلمند په شپږو ولسوالیو کې کنټرول او یا نفوذ لري. دغه ولایت د افغانستان په سطحه د نشه یي موادو د تولید یو عمده مرکز بلل کېږي چې په پراخه توګه کوکنار پکښې کرل کېږي. افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په هوایي ملاتړ د تیر کال د نومبر په 19 نیټه د طالبانو د مخدره موادو پر تاسیساتو عملیات وکړل چې په نتیجه کې د دغې ډلې څو کارخانې او لابراتوارونه له منځه یوړل. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د نړۍ 85% هیروین د افغانستان په هلمند ولایت کې تولیدېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې په پاکستان کې له افراطي ډلو د ملاتړ له کبله د اسلام آباد پر ضد سختې څرګندونې کړي، د متحدو ایالاتو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې دی لا هم د امریکا او پاکستان اړیکو ته ژمن دی. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې په وروستیو څو اونیو کې ترینګلې شوي، ځکه امریکا له پاکستان څخه په کلکه غوښتي دي چې په دې هیواد کې ډیره افراطي وسلوال وځپي. خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پرون په بروکسل کې د خبریالانو یوې کوچنۍ ډلې ته د وینا پر مهال وویل دای به د پاکستان او امریکا د ښو اړیکو له ژمنې څخه په شا نه شي. له دې مخکې د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د امریکا د پوځي مرکزي قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل ته ویلي وو چې د امریکا انتقادونه پاکستان ته داسې یو احساس ورکوي چې خیانت ورته شوی وي. خغلی ډانفورد چې په دې اړه په ډیر پام او احتیاط سره خبرې کولې په ډاګه کړه چې دای او جنرال ووټل به د پاکستان او امریکا د پوځونو ترمنځ د خبرو مشرۍ ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې د دفاع وزیر جیم ماتیس به هم په دې خبرو کې شامل شي. ډانفورد وویل دای نه غواړي چې د امریکا او پاکستان پر اړیکو بحث وکړي، ځکه ژمن دی چې د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي او د ده په وینا د جنرال ووټل په مشرۍ د پوځونو ترمنځ ډیالوګ به نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلس هم پرون اسلام آباد ته ورسېده او له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې اترې وکړې. میرمن ویلس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تهمینې جانجوا سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري د اهمیت وړ وبلله. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلې. بیان زیاتوي چې پاکستاني چارواکو د امریکایي ډیپلوماټ ته د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو هغو اقداماتو په اړه چې د پاکستان د قانون د تنفیذ ځواکونو ترسره کړي معلومات ورکړل او هغې هم دا اقدامات د سیمې د امنیت لپاره ګټور وبلل. په بیان کې یادونه شوې چې د پاکستان د اقداماتو په پاکستان او ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د پام وړ نتیجه ورکړې. په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې میرمن ویلس سره کتلی دي. ښاغلي زاخلوال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له دې امریکایي چارواکي سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په ګډون پر یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو ښاغلي زاخلوال د دې خبرو نور جزئیات نه دي روښانه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلس داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ډیری تروریستي ډلو د پټنځایونو له کبله اسلام آباد د متحدو ایالاتو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی او د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوي. د دې دوه هیوادونو اړیکې په خاص ډول د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیل وروسته نور خرپړ شول. ښاغلی ټرمپ د اګست میاشتې په پای کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان د هغه هیواد په نوم یاد کړ چې له هغه ځایه پر افغان او امریکایي ځواکونو د وسلوالو حملې تنظیمېږي. ښاغلی ټرمپ وویل چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړي. واشنگټن په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې مرستې به تر هغه وخته بندې کړي چې اسلام آباد په دې هیواد کې د ډیری تروریستي ډلو پر ضد قاطع او واضح اقدامات نوي کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې قدرمنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیوي مجلې د اونیز پروګرام اوریدو ته را بولم.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر عابد سپوږمۍ سره مرکه اورئ. تکړه انځورګر استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د اوسنۍ انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وختو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د ماشوم د ملي ادبیاتو د ټولنې د جوړولو کمیټې غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغې غونډې په پیل کې په فرهنګي چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر خوشحال روحي د کمیټې لخوا د ترسره شویو کارونو په باب معلومات وړاندې کړل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري وویل چې دغه کمیټه باید له هغو اړوندو موسسو او بنسټونو سره چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي اړیکې ونیسي او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو په برخه کې د هغوی نظریې او تجربې په ونیسي. دغه راز د غونډې برخوالو د وړاندې شوو موضوعاتو او د ماشوم د ملي ادبیاتو ټولنې د جوړولو د کار د ګړندي کولو په اړوند خپلې نظریې وړاندیزونه طرحه کړل. د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لوري د دغه ولایت هنرمندان په میډالونو او ستاینلیکونو سره وستایل شول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې د هنرمندانو له ستاینې څخه یې مقصد هنر ته وده ورکول دي. په ورته وخت کې د پکتیا هنرمندانو ډډ ورکړ چې د هیواد اصلي فرهنګ او هنر په دودولو کې به لا زیاتې هلې ځلې وکړي.
په تېرو کلونو کې د ځوان شاعر عابد سپوږمۍ شعرونو دوه ځلې د رڼا کلنۍ مشاعرې لومړۍ جایزې ګټلې دي. سپوږمۍ وایي په ښځینه شاعرۍ کې د ښځینه احساساتو بیان عمده اصل دی چې نن سبا شاعران یې توجه ورته کوي. زموږ همکارې مسعودې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی سپوږمۍ خبرونه ته ښه راغلی. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو هم یوه نړۍ مننه. خوشحاله اوسئ.
سپوږمۍ لومړی که دا راته ووایي چې کله نه شعر لیکئ او څه انګیزه د دې باعث شوه چې شاعره شي؟
بلې، لکه څنګه چې د ټولو انسانانو دا خاصه ده چې هغه کله یو څه ویني نو خامخا په هغې باندې هم اغیزه کوي او یو اغیز پې پرې باسي. نو ما هم کله چې دویم کال دی پوهنتون کې وو، ما لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګه کې لوړې زده کړې کړې دي. او کله چې زه د دوهم کال محصله وم، ما له هغې ورځې ما وغوښتل چې زه باید شعر ولیکم. او انګیزه داسې رامنځته شوه چې کله ما د خپلې ټولنې حالات ولیدل، د ټولنې کې چې دغه کومې شته ستونزې دي، او دا چې هیوادوال مو هر ورځ وژل کېږي په ډېر عدالت کې، دوی ژوند تیروي، او دا څلوېښت کاله چې کوم جګړه روانه ده او لا هم روانه ده. دغه هر څه و چې په ما یې اغیزه وکړله او زه یې دته وهڅولم چې باید شعر ولیکم. او همداراز ځینې نور ټولنیز مسایل و، ځینې نور مثلا داسې مسایل و چې یعنی باید هغه د شعر په ژبه ما بیان کړي و. نو دغه ټول هغه انګیزې وې چې ما وغوښتل شعر ولیکم او یا هم زه یې دته اړ کړم چې شعر ولیکم.
ځینې خلک وایي چې شاعران ژوند ډېر نازک ای او ټولنه کې څه ناخوالې دوی زرته متاثر کېږي نسبت عامو خلکو ته، او بیا تاثر دوی اخلي او د شعر په ژبه لیکي. تاسو نو لامه غړاله ناشته.
بله، او پاتې نه چې هر انسان دغه خاصه لري، دغه انګیزه په هر انسان کې، خو ځینې د شعر په ژبه بیانول شي، ځینې نشي بیانول.
سپوږمۍ کدار ته وایي چې د چا شاعری نه متاثر اخیسته، یعنی د چا شاعری دې ته وهڅول چې تاسو باید شاعره شئ؟ پخوانی شاعری مو لوستې ده، واغې نه مو څومره الهام اخیسته ده چې تاسو هم شعر لیکئ؟ ځکه چې ډیری خلک په دې نظر دي چې وای څوک شاعر کیږي باید پخوانی شاعران ولولي، رسته لغې کول شي چې شاعر شي.
بله، واقعا رښتیا هم زموږ سر و کار د شعر او شاعرۍ سره، ول شاعرانو سره، پخوانی شاعران، معاصره دوره، منځنۍ دوره کې نو دغه ټول یعنی رښتیا هم چې په انسان اغیزه کوي کله چې دی غوی شیرونه لولي ما مطالعه کړې ده په دې برخه کې ما دی غوی شیرونه لوستي دي غوی مخبل ټول مطالعه کړې دي خدا چې زور نه متاثر شوی اوس ما نه داسې نه دي شوی از لکوم داسې خاص شاعر نه چې غوته واخلم چې دغه نه زه متاثر شوی ما داسې نه دي شوی از ما خپل فکر دی خپل مفکوره مې ده زه په خپل لار روانه يم او نور شاعرانو نه متاثر شوی
یعنی د شعر د پوخوالي لپاره دا خبر ضرور ده تاسو په نظر چې باید پخوانی شاعري مطالعه شي
بالکل ځکه هر څومره چې د انسان مطالعه قوي کیږي هر څومره چې یو انسان د شعر په برخه کې د شاعري په برخه کې مطالعه کوي همدارس پخوانی شاعران ولی معاصر شاعران ولی دا ټول په دې اغیزه کوي چې همره د شعر بیرته پوخ شي
ډیر ښه سپوږمۍ لکه ما چې خبره يم تاسو د میرمن ادبي بهیر فعال غړی مستی په ونیزو غونډو کې تل برخه اخلي خپل شیرونه کرکتر ته وړاندې کوي ګډون کوي پکې که د بهیر پاړه راته وای چې آلته د څومره وخت شو چې د بهیر غړی توپ دی اخیستای او زه چې خبرم تاسو د رڼا په کلنۍ مشاعرې کې ځینې جایزې هم ترلاسه کړې دي که په دې اړه لږ معلومات راکړي ډیره برخه شي
د سم چې کله ما وغوښتل چې شعر ولیکم یا کله چې ما وغوښتل چې شعر ته مخه کړم د همغه سره سم ما بهیر ته تګ راتګ هم شروع کړ او زه د بهیر غړی شوم او د بهیر غړیتوب مې ترلاسه کړ چې دا ماته تر اوسه هم یو ویاړ ده او بلې هو په رڼا کلنې مشاعره کې زما شعر دوه ځلې لومړی مقام خپل کړ چې شعر هم هغه شعر و چې ستا د ګودر ګودر ځواني او زما وچې شونډې دغه بدرنګ زندگی او زما وچې شونډې د خیال په ژبه له یو بل سره خبرې کوي ستا غزل خوانه شاعري او زما وچې شونډې او څنګه به وخاندم او څنګه ژوند ته رنګ ورکړم دلته په هر لور دی مرګي او زما وچې شونډې او زه او ته ښه جوړیږو موږ سره یو شانتی یو ستا دغه خواره ملنګي او زما وچې شونډې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ مخ ته یې کتل ویل یې ستا دا داغونه دی زړګي او زما وچې شونډې
ډېر ښه ډېر ښه نغلې سپوږمې ډېر ښایسته شعر مو واقعا په دې ارزي ده چې باید لومړی مقام
مننه او همداراز په 2014 کال کې د پیشګام نړیواله جشنواره و چې په دې جشنواره کې هم ما ایوارد ترلاسه کړی دی بهترین سخنرانی ځان 2016 او د 2014 کال چې په پښتو ادبیاتو کې په البته په نارینه وو کې ښاغلی سلیمان لایق دغه ایوارد خپل کړی وو او د ښځو په برخه کې هم ما
ډیر ښه او تاسو ته موږ اوس مبارکي وایو
مننه
عابده جانې دغه تاسو چې استایل شوي یاستئ د میرمن بهیر لخوا او نورو ادارو لخوا چې تاسو یادونه وکړه څومره تاسو نور هم هڅولی یاستئ دې ته چې باید نور هم ښه شعر ولیکئ ځکه چې هغه هڅونه وي څه نا څه رول لري په دې کې چې سړی نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او هڅه وکړي
رښتیا هم چې کله یو څوک وستایل شي دا انسان تاثیر لري خپل اغیزه پرې باسي پرې خو خامخا په ما هم تاثیر کړی دی رښتیا هم چې کله زه ستایل شوی ما غوښتي دي چې نور هم یو څه وکم نور هم خپل ټولنې ته یو څه وړاندې کړم
سپوږمۍ دا راته وایي چې څومره په خپل شعر کې خزینه احساس ته تاسو پام کوئ زمونږ ډېری خویندې چې ما د دوی شعرونه لوستې دي او یا په بهیر کې دوی خپل شعر کره کتنې ته وړاندې کوي ډېری وخت دوی خپل احساسات نه شي بیانولی په شعر کې یو ډول د نارینه وو هغه احساسات یعنی احساسات د نارینه وو غوندې وي که نه تاسو څومره دغه خبرې ته پام کوئ هغه څه چې مو په زړه کې دي کومې خبرې چې غواړئ د یوې نجلۍ د یوې پیغلې په صفت بیان کړئ هغه مو بیان کړي دي او بیانولی شي
بلې رښتیا هم چې خزینه احساس په خزینه شاعرۍ کې تر ټولو مهم اصل دی کله چې لوستونکی شعر لولي باید پر دې وپوهیږي چې دغه شعر د یوې ښځې له خولې نه ویل شوی دی یا دغه احساسات د یوې ښځې احساسات دي او اوس مهال په دې برخه کې رښتیا هم چې ډېر زیات تغییرات راغلي دي خو پخوا دا تغییرات نه لیدل کېدل پخوا به چې کله حتی زموږ نارینه وو چې کله شاعري کوله یا نارینه شاعر نو چې کله شاعري کوله تر ډیره حد د دوی په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده د نارینه په شاعرۍ کې خزینه احساس لیدل کېده خو په خزینه شاعرۍ کې خزینه احساس اصلا شتون نه درلود
شاعرۍ لاته هم دا و چې خزینه خپل احساس نه نسو بیانولی نارینه او د خزینه او پجبه شاعری کوله
او الاتی هم بالکل همدا یو بل هغه روان دغه دودیز سونز کومې زموږ په ټولنه کې دی. دا ټول د بایس کې د چې خزینه نشي کولای په خبرو کې او بیا په شیرونو کې خپل خزینه احساسي بیان کړای وای، خو اوس دغه برید تر ډیره حده مات شوی دی او دغه دود لمنځه تللی دی. اوس هم ډیری خویندې شاعران زموږ هڅه کوي چې په خپلو اشعارو کې خزینه احساس ډیر ژوندی وساتي. او کارا بیلګې زما په اند د یغلی شفیقي خپلواک شاعري ده چې د ده په شعرونو کې ډیره زیات خزینه احساس ښکاري واضح، او رښتیا هم چې دغه یو ښه پیل دی. او هغه ورځ دې راشي چې کله زموږ ټولې خویندې وکولی شي خپل دردونه د خپلې ټولنې ناخوالې او آینده ته چې دوی کوم پلانونه کوم فکر لري هغه په خپلو شعرونو کې وړاندې کړي.
اغلی سپوږمۍ کنه، تاسو د خزینه احساس یادونه وکړه چې نجونې باید هغه څه چې په زړه دي باید ووایي، چې تاسو هم وویل چې څه ناڅه مو دې ټکي ته پام کړی. کېدای شي په دې اړه راته داسې یو شعر ووایي چې تاسو واقعا هغه د خپل زړه خبرې مو وې، د خپل دروني احساسات مو او هغه مو بیان کړي او وې چا نه وېرېدلې ناستې.
بله، رښتیا هم چې هر انسان دا غواړي چې آزاد ژوند وکړي. هر انسان ځانته بیلې بیلې هیلې لري، بیل بیل خواهشات لري، په بیل رقم غواړي چې خپل ژوند خوشحاله تیر کړي. نو دلته ما سره یو نظم شته چې په دې نظم کې د یوې پښتنې پیغلې احساس دی، غوښتنې دي چې غواړي څنګه خوشحاله ژوند تیر کړي، په خپل زړه، په خپل فکر، په خپله لاره.
ډېر ښه، مهرباني.
غواړم بیا غوټۍ شم او وغوړېږم، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې وزورېږم، خوند ترې واخلم، ستا د خود سره اداکارو سترګو په رڼا وځلېږم، غواړم چې پرخه شم، بارانه پر تا وڅڅېږم، د پسرلي ښایست ته وګورم، غزل ترې جوړ کړم، بیا مې د شعر هر توری تا ته نظرانه درکړمه، غواړم چې وخیژم د غرونو سر ته، خپل دا وریښمین ویښتان مې ونڅوم، ښه ډېره ونڅېږم، وشرنګېږم، د مرغیګانو له مخوکو نه مچکې واخلم، غرونه به وپوهېږي چې مینه څه څه وایي، بیا به په خلکو تیږې نه ښویوي، غواړم چې بیا مې ژوند له مینې ډک کړم، غواړم چې بیا مې د ژوند ټول پسرلي ستا په نوم کړم، غواړم بیا مې د مغرورو سترګو ونه منم، زه مې توبه ماتوم، غواړم بیا په تا مینه شم.
ډېر ښه، ډېره مننه سپوږمۍ، خدای دې همداسې کامیاب لاره.
مننه
سپوږمۍ. که دا راته ووایې چې تر اوسه به دې څومره شعرونه لیکلي او په راتلونکي کې پلان هم لرې چې خپل شعرونه دې د کتاب په بڼه چاپ کړي او ټولو اورېدونکو ته ورسیږي او دوی ولولي؟
اول زما یوازینی هیله همدا ده چې زما شعر لوستونکي پیدا کړي او زما شعر ټول یعنی خلک ولولي. ځکه کله چې یو انسان شاعري کوي خپل فکر بیانوي، هرومرو هغه ته یو لوستونکی اړین دی چې به داسې یو څوک وي چې هغه ولولي. نو زه هم غواړم چې خپل اشعار مې د کتاب په بڼه چاپ کړم او اورېدونکو ته وایم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله زما شعري ټولګه د دوی په واک کې وي.
ډېر ښه، یعنی پلان کې مو ده چې اوس له خیره چاپ.
بله، بله.
ډېر ښه. اغلی سپوږمۍ، ډېره زیاته مننه دا چې راغلی، زموږ بلنه مو منله او د خبرونې پای شېبې مم که د خپل یو ښایسته شعر لا رنګینه کړئ نو ډېره به ښه شي که تاسو نه ستاسو یو ښایسته غزل یا آزاد نظم یې واورو.
له تاسو هم مننه کوم چې زمو راوغوښتم د آزادۍ سټوډیو ته. ولې نه یو نظم به ولولم؟ زما پړونې د پښتو نښه ده، زما لالۍ د وخت یم، خو توره نه اخلمه، ټوپک ته لاس نه کوم، زه په قلم باندې جهاد کومه، زه تورو شپو ته یو څه ښه رڼایي راولم، ژوند ته د نوي فکر نوي خانی راولم، د زندګۍ لپاره ښه روښنایي راولم، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زه پښتنه پیغله یم خو لاس تر زنې لاندې نه کینمه، زما پړونی د پښتو نښه ده، پکې د خپل ملي بیرغ نښان دی، زرغونه لیکه د سپرلي نښه ده، خو توره لیکه یې د جهل ضد ده، او دغه سره لیکه یې د محبت د نړۍ ړون نښان دی، زه ملالۍ د وخت یم، سپینه سپوږمۍ د وخت یم، تمامه شپه په شنه آسمان تاویږم، پکې د خپلې پښتنې مورجانې د خولې خبرې شیندم. نو ځکه وایمه چې پښتو مې ځان ده او پښتو مې ژبه، زه په پښتو باندې لیکل ویل لوستل کومه، زه ملالۍ د وخت یم، زه ملالۍ د وخت یم.
ډېره زیاته مننه.
او یو بل نظم دی، یو ورکوټه نظم دی البته. سوله، سوله ژوند، سوله ژوندون ده، سوله ته، سوله زیم، سوله داسې لوی دریاب دی چې وي ډک له مرغلرو، له یاقوت او له مرجانه. سوله وروسته له بارانه د زیړ لمر له رنګو جوړه شنه زرغونه زرغونه ده. سوله سم لکه جانان ده، لکه دین، لکه ایمان ده، خو له موږ نه دومره لرې لکه ستوری د اسمان ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کیسو کې د تلوسې ایجاد مهم عنصر بلل کیږي. هغه کیسې چې تلوسه نه لري څوک یې نه لولي. پخوا به کیسه لیکوالو هڅه کوله چې تر غوټې وروسته تلوسه ایجاد او بیا یې تر پایه وپالي، خو نن سبا نظر دا دی چې تلوسه باید د کیسې له پایله پیل او تر پایه وپالله شي. دا کیسه چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، تلوسه یې له پایله تر پایه ډېره ښه پالله شوې. هغه ځوانان چې کیسې لیکي ډېر څه ترې یادولی شي.
سړی پر یوې پخوانۍ نرۍ لاره پلی روان و. ډېره سړه ورځ وه، آسمان وریځو پوښلی و. څو چې د سترګو کار کاوه لور د لوره تکې سپینې واورې او کنګل و چې ټول ځایونه یې پوښلي و. دا په الاسکا کې د هغه لومړنی ژمی و. هغه درنې تودې جامې اغوستې وې او چرمي موزي یې په پښو وې، خو لا یې هم ساړه کېدل او ځان یې آرام نه احساساوه. دا سړی هندرسن کریک ته نږدې یوه کم ته روان و. د هغه ملګري لا د مخه دې کم ته رسېدلی و. هغه په دې تمه و چې د ماښام تر شپږو بجو د هوا تر تیار کېدو لا د مخه ځان دې کم ته ورسوي. د هغه ملګرو به ورته اور بل کړی وي او تاوده خواړه به یې برابر کړی وي. د هغه تر شا یو سپی روان و. دا غټ د لیوه د نسله تور رنګه دوه رګه سپی و. سپی ډېره سړه هوا نه خوښوله. هغه پوهېده چې د هوا د سفر لپاره تر حده زیاته یخه ده. سړی لار وهله او خپل تګ ته یې دوام ورکاوه. کله چې هغه په کنګل وهلي لار باندې تللو نو په ډېر پام یې خپلې مخې ته کتل. هغه یو ځل ناڅاپه ودرید او بیا یې تر یوه ځایه په یخ وهلي لار باندې خپل تګ ته دوام ورکړ. د یو ځلې په همدې لاره تر خپلو پښو لاندې د پوستوالي احساس وکړ، لکه یوه فنر باندې چې پښه ایښې وي. دې برخه کې یخ نازک و. هغه هلته ودرید، فکر یې وکړ چې کیدای شي دلته یخ مات شي او لاندې د اوبو لاره خلاصه شي. هغه په دې پوهېده چې که په دې یخو اوبو یې موزی لاندې شي نو ښایي هغه به مړ شي. د هغه پښې به ډېر ژر یخ وبهي او کیدای شي چې مړ شي. شاوخوا دولس بجې وې. سړی فکر وکړ چې تم شي او د غرمې ډوډۍ وخوري. د خپل ښي لاس دستکشې وایسته، د خپلې کورتۍ او کمیس تڼې یې بیرته کړې او خپله ډوډۍ او غوښه یې هم راوایستله. دې کار له شلو ثانیو څخه هم لږ وخت واخیست. ډوډۍ ته یې لا لاس نه و وروړی چې ګوتو یې په یخ وهلو پیل وکړ. هغه څو ځله خپل لاسونه په ورانه باندې کیکاږل تر څو چې د یوه سخت درد احساس یې وکړ. بیا یې ډېر ژر خپلې دستکشې په لاس کړې. بیا یې په وړو راټولو شوو توتانکو اور بل کړ او بیا یې غټه دړه ورپسې کړه، په داسې حال کې چې پښې په واوره کې خښې وې. خپله ډوډۍ یې وخوړله. هغه د څو دقیقو لپاره په خوند اور ته ناست و. بیا ودرېده او په یخ وهلي لختي خپل مزل ته دوام ورکړ. نیم ساعت وروسته په هغه ځای کې چې واوره ډېره کلکه ښکارېده یخ مات شو. د سړي پښه اوبو ته ډوبه شوه. اوبه ډېرې ژورې نه وې، خو پښې تر ځنګلونو پورې لمدې شوې. سړی په قهر و. دې پېښې کم ته د هغه سفر وځنډاوه. دی مجبوره و چې بیا اور بل کړي او خپل کالي او موزې ورباندې وچې کاندي. د څو وړو ونو خواته لاړ چې واورو پوښلې وې. د کال د شروع په وختونو کې تر سیلابونو وروسته د دې ونو په څانګو کې وچ واښه او لرګي بند شوي وو. د تریوې ونې لاندې په واوره باندې په بل کړي اور د لرګیو څو غټې دړې او بیا یې ورباندې واښه او د ونو وچې څانګې هم کېښودل. د خپلې دستکشې واخیستلې او اور لګیت یې را بهر کړ او اور یې بل کړ. هغه د اور وړه لمبا د نورو لرګیو په ایښودلو زوره ورکړه او چې د اور لمبې اوچتې دی د نور لرګي هم ورباندې ایښودل. هغه آرام او په احتیاط سره هر څه ترسره کول. د تودوخې په منفی شپیتو درجو کې یو سړی چې پښې هم لندې وي باید د اور د بلولو لپاره په خپلې لومړنۍ هڅې کې ناکامه نشي. کله چې هغه قدم اخیست وینې یې ټول بدن وګرماوه او اوس چې په ځای ناست دی سړه هوا د هغه پر وینې فشار راولي چې د بدن ډیرو لرو پرتو برخو ته یې ورسیږي. لندې پښې یخ وهلې وي، ګوتې یې بې حسه شوې وي، پوزه یې هم یخ وهلې وه، ټول بدن یې سړو په سر اخیستی و. په هر حال اور یې په زور کې و او هغه خوندي و. تر ونه لاندې ناست و او په فیربینګس کې د هغو بوډاګانو په اړه فکر کاوه چې ورته ویلي وو کله چې په یانګوین کې د تودوخې درجه منفي شپېته وي باید یوازې سفر ونه کړي، خو هغه په همدې سړې هوا کې یوازې په سفر روان و. هغه یوازې و او ورباندې پیښه راغله، خو هغه ځان وژغورلی شو. هغه اور بل کړی شو. په همدې خبرو یې فکر کاوه او په زړه کې ورتیر شول چې هغه زوړ سړی کمزوری و. یو تکړه سړی کولی شي چې یوازې سفر وکړي. که یو سړی استقامت او آرامتیا ولري هغه به سم سلامت وي. د سړي موزې یخ پوښلې وي. هغه دې ته مجبوره شو چې له خپلو موزو دغه یخ په چاړه باندې لرې کړي. ونې ته یې تکیه وکړه چې وکولی شي چاړه را بهر کړي. یو وار بیلې دی چې له کومې نښې خبر وي د واورې یو لوی غونډارې لاندې پرېوت. دې لوی غونډارې د ونې وړې څانګې لږې ورپولې، خو دا ټکان دې ته بس و چې د ونو له څانګو واوره لاندې تویه شي. سړی ټکان وخوړ. هغه پاڅېد او هغه ځای ته یې وکتل په کوم کې چې اور بل و. هغه فکر کاوه چې زاړه سړی رښتیا ویل. که چیرته له ده سره کوم بل څوک وای نو هغه به اوس په خطر کې نه و. بل تن به کولی شول چې اور بل کړي، خو اوس نو باید د له سره اور بل کړی وای. سړی نور لرګي راټول کړل، خپل جیب ته یې د اور لګیت د را ایستلو په نیت لاس کړ، خو ګوتې یخ وهلې وې. د هغه ګوتې په اختیار کې نه وې. هغه ډیر کوښښ وکړ چې په خپل ټول قوت سره خپلو لاسونو ته په خپلو ورنونو فشار ورکړي. وروسته له څه وخته د هغو ګوتو بیا حس پیدا کړ. سړی بیا د اور لګید د پیدا کولو لپاره جیب ته لاس کړ، خو سختې سړې هوا یې له ګوتو سه واخیسته. د اور لګید ټولې پلتې په واوره پرېوتې. هغه هڅه کوله چې راټول یې کړي، خو بریالی نه شو. سړی بیا دستکشې په لاس کړې او خپلو لاسونو ته یې زور ورکړ او بیا یې له دواړو لاسونو دستکشې وایستې او د اور لګید ټولې پلتې راټولې کړې او په دواړو لاسونو سره یې راونیولې. هغه د خپل ورانه په مرسته د اور لګید د بلېدو هڅه وکړه. یو وار د اور لګید پلتو اور واخیست. وروسته له څه وخته یې د خپل سوځېدلي لاس بوی احساس کړ. بیا ورته درد پیدا شو. هغه خپل لاسونه خلاص کړل او د اور لګید پلتې په واوره پرېوتې او بیا دا لمبې په تور لوګي بدل شوې او اور یې مړ شو. سړی پاس وکتل، سپیلا هم ورته کتل. سړی ته یو فکر پیدا شو. ویل یې راځه خپل سپی ووژنه او په ګرمه څرمن کې ځان تود کړه. کله چې بیا په ګوتو کې حس پیدا شو نو بیا د دې جوګه و چې اور بل کړي، خو دا هیره کړې و چې نشي کولی خپلې ګوتې راقات کړي. هغه نشو کولی چې بیا اور بل کندي. هغه خپل سپی ته نارې کړې. سپی د خپل خاوند په غږ کې یو خطر احساس کړ او شاته شو. سړی بیا نارې کړې. دا ځل سپی ورنږدې شو. سړی چاړه ته لاس کړ، خو دا یې هېر کړي و چې خپلې ګوتې نشي قاتولی. هغه خپل سپی نشو وژلی ځکه هغه چاړه په لاس کې نشوی نیولی. ویرې په سر واخیست، خیز یې کړ او په منډو شو. له منډو سره یې د خوالي احساس وکړ. منډو یې لکه چې پښې تودې کړې. که هغه تیزه منډه اخیستې وای ممکن و چې په اندرس کریت کې خپلو ملګرو ته رسېدلی وی او د هغه ملګرو ورسره مرسته کړی وی. هغه ته دا منډه حیرانوونکې وه چې پښې یې له ځمکې سره لګېدې، خو هغه نه احساسولې لکه بل څوک چې منډه وهي. فکر یې وکړ چې د څه وخت لپاره دمه وکړي. کله چې په واورو پریوت، ده دا احساس کړه چې خوځېدلی نه شي. هغه خپله پوزه او ګوتې نه احساسولې. هغه د یو ډول ګرمۍ او آرامۍ احساس وکړ. هغه ته دا جوته شوه چې مرګي حاله دی. سړی له ځانه سره فکر وکړ چې زه یو انسان یم او په کار نه ده چې په داسې یوې بدې طریقې باندې مرګ ته تسلیم شم. خو سړی سترګې وتړلې او په داسې یو آرام خوب ویده شو چې هیڅکله نه و ویده شوی. سپی یې مخې ته ناست و او انتظار یې کاوه. آخر ورته نږدې شو او د مرګ بوی یې احساس کړ. سپی غاړه اوچته کړه او په غمجن ژړغوني او آرام آواز یې په تور آسمان کې ساړه ستوري کتل او کوکې یې وهلې. بیا نو مخ په هندرسن روان شو. سپی په دې پوهېده چې هلته خواړه او اور دواړه شته.
افغان انزورګر عبدالواسع همدرد چې له شاوخوا دیر شو کلونو راهیسي انزورګري کوي او انزورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مسیر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي په حصه کې ډېره موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغ ماسټري پروګرام.
استاد څو کاله وسوه چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان خبره کوي چې د کوچنوال سم شروع کړی. ممکن ما هم دغه سی روان درلودلی فاکولتي تر علاوه مخکې هم دغه سره مینو نقاشي سره. بیا دلته نیک موضوعات اکاډمیکس ولا تاریخ موضوع ما سره د هنر د تاریخ په حصه کې معلومات ولا تمدن په حصه کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات پکې راغلل. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج د اشکالو.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې که د افغانستان د هنر په حیثه کې خبره راته وکړه، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام له مخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تحول څنګه ده؟
ښه، دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت شته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چې هلته ظلم او استبداد او مذهب حاکمیت درلودل، بالغ روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په حصه کې رامختصوله چې خپل مجموع کې هنري فلسفه یعنی علوم او څنګه ته رااله او فعالیت شروع شو. او بل اخره دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکوره لرو، غواړو چې تعامل ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په حصه کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه تعامل به په ټولنه کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري واګهانه یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړ چې گویا یو نظامی سړی، یو حکومت، یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په حصه کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلود دی وڅنګ. نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګاهانه تبن الته تغییر راتللی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه وي بالاخره هغه اثر گذاری پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پورې ماته معلومي ځینې استادان تللي دي، بورسونه یې اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي دي، ماسټري راوړی دي، دلته دغه افکار نه دي تطبیق شوی. دلته د فکر موضوع ده، نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سړی وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دي سو. یو آرتست نسی کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت آخر ته نه رسېږي اثر ګذار.
استاد زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو د ملک بهر او هغوی نوي شیوې د ځانه سره راوړي خو نه منل شوې.
ښه داسې هم نه دی چې نه منل کېږي، منل کېږي، ظاهرا منل کېږي، اما هغه شی نه سي درکولی چې هغه استاد دا کار یې کړی وي. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دي ورته آماده، فکرونه نه دي ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټوله دا څو هنره چې دي، یو د تیاتر په حصه کې، یو وخت موږ تیاتر درلودی څنګه چې ما اورېدل دي، دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې، ترجمه کېدې، ټوله داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک. خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته، چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي، علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره، دوی یا د اخل یو شی چې دوی به نه مني، د دوی د ذهن به سره سم شی نه، یو ابسترکت نقاشي درست دی. بلاخره دوی یا د اخل دغه شی ته توجه کوي، وایي ای چی است، دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی.
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و، د دې په حصه کې راته ووایاست چې دا څه ډول یو نقاشي وه؟
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو، دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای، یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کړو، چې دوی خپل ټوله خپل د کار په حصه کې، خپل د افکارو په حصه کې دومره هلته د دوی کار ارجحیت یې درلودی او بلاخره اثر گزار وو. نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي، عموما خپل یعنی یو بوس کښې څو پلا تکراري کار، کوڅې کاري، چادریدار کاري، دا هم یو علت لري. علت یې دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق سوی، د دې رسم خرڅ سوی چا اخیستی، نه د بیا واده رکیږي، دغه بلفله د مکرر دغه کار کوي، نو دا دغسې پاته سوی دی. د دې مخاطب بزنس کوي، وای دا زه غواړم چې د افغانستان یو کوڅه چې زه تللی یم دلته زما وظیفه و، زه د خپل په استعداد څو کاله چې ما دلته زما وظیفه و ما کار کړی، زه دا نور دوستان ته ور وپېژنم چې افغانستان داسې کوڅې لري. اما دلته د خپله د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چه شی دی؟
او دا مهم بحث ده استاد، از ما هم زړه و چې همدا راته ووایاست چې کوڅې خو به د یو چا سلیقه یې، د یو چا ذوق به یې هغه به اخلي، خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده. په دې حیسه کې راته ووایاست چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته؟
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي، دا ټول نور د کوم ذوق چې دی، د ورزش په حیسه کې، د سفر په حیسه کې، د ښه اغوستلو په حیسه کې، د ښه تفریح په حیسه کې، نو دا ټول کارونه تر سوري لاندې راولي. دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي، مصروف دي، اما دا چې دا دوی څنګه خلک دي، دا ودې ته نیاز ده چې دوی دا نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی، نه دوی یو وخت داسې صحنې سره نه مواجه کیږي چې کویا موږ نقاشان لرو. څنګه نقاشان لري، څنګه کار کوي، د دوی وظیفه څه شی ده؟ صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپېژني، څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره، ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکار کولای شئ قسمت، اما خپل نقاشي تحرک ایجادوي. که تاسو سل نفر نقاش لري، که چیرې 2000 سیلابس، یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ، تاسو خلکو ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای شي، اده خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي. نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزاره وسی. نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته، دوی نیاز لري مواد ته، دوی نیاز لري تشویق ته، دا یو حتمی شی دی. نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه وي، ولې خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وای فیوچریزم، تاسو آینده گرا یاست، واړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي. هذه قال یو دلته یو نفر پیدا چې وایي چې هو دا د شه فکر دی، دلته د فکر موضوع هغه اثر کولی شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي، یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي. نو دلته د وخت چې بحث رامنځته کېږي هغه به شاخې لري، هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري، کیدای شي چې تاریخ پیسه کې موضوعات یې، کیدای شي چې د افرادو پیسه کې، داسې نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې. اوس ګوره موږ او تاسې یو مونالیزه په ټوله دنیا کې هغه تکثیر دی، په هغه کې څه اصرار و، څنګه کار شوی دی، آرتیست څه غوښتي، تر اوسه تر بحث لاندې دی. یا د وانګو کا اثار ته سوچ دی ژوندی چا د داس اثر نه اخیستی، اوس ولې بس برانګیزه شوی دی. نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی، نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاده زما د په کابل کې یو شمیر نقاشان دي، د دوی سره مې رابطه سته دي. په تېرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډېر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کېږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خوا رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوی ده، هغه رایج مکتبونه دي. خو نوی تغییرات عادي عقل زه درته ویلی سم استاد، چې په دې تیرو دریو سوو کلونو کې چې د هنر په حصه کې کوم تغییرات راغلي دي، زموږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي دغه، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغییرات وینئ په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړو؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټولو جغرافیاوي چې کوم دي، سیاسي جغرافیاوي او جغرافیاوي، دا ټول یو د بل د تمدن څخه متاثر. کچیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی، دلته به موږ نه آرام یو، درست دی؟ دا چې دلته ولې کار نه دی سوی، فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري، دا چې څنګه دلته راغلی دی، څنګه نه دی راغلی، تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد شو د حیدرزاد په وختو کې، ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنان دا غرای چې تر دا اوسه پر موږ اخته یو، دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دولسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی، دا خپله د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګ ته نور ډېر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغسې یو حالت، یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښتل، د دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته کړي. بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو و څنګ ته حامی غواړي، دا د ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګه زه یو سفر ما درلود ایران ته، لاړم د دوی خانه د هنرمندانو ما وکړه، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټست په یو قسمت د شهر کې، چې بل آرټست په بل قسمت د شهر کې، موږ سره لیدلی نه شو، افکار نه شو سره شریکولای. نو دلته یمنی کې دا هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی دی، چې زه به د خپل رسم خرڅوم، هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولی شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کې، ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درستی فرنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ولې حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې عقیده یم تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی، یو عامل خو دا دی چې دلته جنگ و، چې جنگ خپل ټول نور موضوعات تر سوری لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل روزمره ژوند پیسه کې به محتاجی چې د دې کم رسم خرڅه ولاړ شي. بلال هغه شور د شریطي خبر دی، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار شي. نو چې وخت چې موږ په شی په وعده کار وکړو، هنر نه سونو. هنر ممکن نور ځانته خاص حرکتونه ولري. نو بنا تر اوسه پورې داسې پاتې سوی دي او بیا هم نسبت و پخوا ته حرکتونه ډېر شوي دي، کورسونه ایجاد شوي دي، اما ظاهراً حرکتونه ظاهراً ښکاري، دلته عمق نه لري، ریشه نه لري. یو نفر یو کار کوي، نه پوهېږي دا کار یې و کم مکتب تللی مره، یو ځینې لاس اچي موډرن کار ورته، ځینې ریالیسټیک کار کوي، موډرن کار کوي. دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهره سره دا کار نه کېږي. دا د فکر موضوع ده. که چیرې ته کولی سې چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې، نو ته آرټیست. زه دغه دماغ ونه لرم چې داسې یو شعر ولیکم، اما د اقل تصویر ورکولی سم، خط په تصویر تبدیلوم. نو دلته چې یو شی معنی پیدا کړي، نو شی چې معنی پیدا کړي هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډېری.
استاد، زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خواته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري، د یوې لحظې له تاثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره یې هېڅ رابطه نسته. ده ما اکثریت لیدلی دی، دوی ناست دي اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل، د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي. او یو غر مری پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دغه قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې دی چې دا په دې وابسته دی چې تاسې په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسې یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعاتو ټول عمر یې په بدبختیانو تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي. که چیرې زما نس وژی دي، زه باید ډوډۍ پرې. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیرو یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې ټپل شوي وه، دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوم. دلته یو شی دی، تاسې به ټکنیک زده کوئ، تاسې به یو مکتب درکوئ، تاسې به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلي خبره دا ده چې تاسې څنګه شخص یاست. دا ستاسې فطرت څه ده، او دا ستاسې شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستا دوست ستا سره دی. فرض مثال مستې ټوله خلک خوري، ما څنګه مستې خوري؟ کم اوبه مستې، غوړ مستې، درستې دبزه مستې، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده، موږ د چا مخ نشو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ. کېږي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرسیونیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو خچداد وشیان سره یو سی دلته یو حرکت راتللی سي، آگاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسې یو شی په لاس کاروئ په پرسې کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو، ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دي، ښه ډراینګ به لرې، لاس به دې د برسه سره آشنا یې، انالایز به د رنګو لرې، رنګونه به تجزیه کولی سي، کم ګرم رنګونه دي، کم ساړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د نشانت اکاډمیک بڼه ورکو، درستی اما ته څه شي؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ویني، ته نه ویني. نو دلته چې د ستا فکر ستا دید، او دلته کل کل ته فلسفه کېږي.
نو استاد، دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې هنر زده کړي، یاد یې کړي، د یو کسب په توګه استفاده ترې کولای شي، که فطرتاً د یو نرمن نه وي، د یو چت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي، هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي، هغه ډېر محدود دی. په هغه کې جادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان سره کار کوي، خو ممکن دیشو تا شل دیشو تا ورسیش ارتستان
تاس خلا دیر وقت پا کابل کی واسه یه پخوا هم دیش میر کیو کردی
ولا پخوا کم وا نسبت هم سو ما واسه در سیوی دی داچ ما دیش وا ممکن تر دیلا دیری وز کارتی چاری ستا زبلار مالتر نور دا زوالان دی پخبلا کارگاوی استلی دیالت زانونی مصرف کردی دی در دیشی هیچ نی دا فیلی